ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دولس بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان په امیر ساحل او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هیله او سلامونه او منی د پیښور په د قامی سملای په سلوره محلکا زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ارباب امیر ایوب ګټلې دي. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مو دره هم راوړي خو د خبرونه په سر کې د دولس بجو خبرونه د پامیر ساحل نه.
لکه څنګه چې مو اوریدل د تحریک انصاف ارباب عامر ایوب د قامی اسمبلی څلورمې حلقې انتخاب ګټلې دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته هغو کسانو او کمپنیو نوملړ ورکړی چې له روسیې سره د تړاو په تور یې ورباندې بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه د تحریک انصاف نوماند ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قامی اسمبلی د څلورمې حلقې زمینی انتخاب ګټلی دی. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیگ نون ناصر خان درېم مقام ترلاسه کړ. د څلورمې حلقې دا څوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قامی اسمبلی غړي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالي شوې وه چې ورباندې پرون انتخاب وشو. په دې اړه باندې په خپرونه کې رپورټ هم اورئ. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې د مقدمې ته دوام ورکړل شي، ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې له خپلې ښځې سره دی چې هلته د کلثوم نواز درملنه روانه ده. قاضي بشیر امر ورکړ چې نواز شریف دی ونیول شي او عدالت ته دی حاضر شي. عدالت البته د نوموړي د نیولو قابل ضمانت حکم ورکړی دی. پر نوموړي او د کورنۍ پر غړو د پاناما اسنادو او د شتمنیو د نښودو په څلورو قضیو کې مقدمه روانه ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا مشال رډیو ته ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یو درېمګړي هیواد سره دې شریک کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي. هغه ادعا وه چې دی د افغانستان په اړه لري چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې هغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
آزاد دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې خواجه آصف تېره ورځ د قامی اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوب غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. نوې دلی د نوموړي د څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې دا تور رد کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي کابل د هغه پاکستانی انجینر د خوشی کولو هڅه کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهار تښتول شوی و. د انجینر فیض احمد د کورنۍ غړو تېره ورځ مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې برمته انجینر باندې تشدد کیږي. دوی وایي انجینر پر جلال آباد تورخم سړک کار کاوه چې ځینو کسانو وتښتاوه. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس تېر مازیګر مشال راډیو ته وویل د تښتولي انجینر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده.
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړې دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ډبلیو سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره دا موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلول چې په کابل کې پاکستانی سفارت له افغان ادارو سره خبرې کړې دي او له هغې کمپنۍ سره هم رابطه کړې چې ورسره و 80 کلن انجینر فیض احمد کار کاوه. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی چا تښتولی و. د کندهار سوداګرو د کسټم محصول زیاتولو په غبرګون پاکستان ته د تازه میوو برآمد بند کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونو مشر نصرالله ظهیر تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې له پاکستانی سفارت سره خبرې کړې دي. دی وایي هغوی ورته د کسټم یا ګمرک د کمولو ډاډ ورکړی دی. ظهیر وایي پاکستان به پخوا د یو ټن انارو په سر له سوداګرانو څخه 6000 روپۍ اخیستې خو ناڅاپه یې دا پیسې 15000 ته لوړې کړې. نوموړی زیاتوي سږ کال افغان سوداګرانو پاکستان ته 8500 ټنه انار او 1.5 ټنه انګور برآمد کړی دی. د کندهار د هوایی ډګر قومندان د 10 میلیونه ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ سیکرټر غورځنګ افریدی بیګام مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه تحقیقات پیل کړي او ژر به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي د هوایی ډګر قومندان ماما عبیدالله غوښتل چې په دوو بکسونو کې 10 میلیونه ډالر دوبۍ ته ولیږدوي. دې سرچینې ویلي نوموړي یو بکس وار له مخه استولی او دویم هغه د لیږد په وخت ونیول شو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چاوي او د څه لپاره دوبۍ ته استول کېدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولي. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نوواټ وویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي خو نیټه یې ونه ښوده. دوی ویل د بهرنیو چارو وزارت لومړی امریکایي شرکتونو ته وخت ورکوي چې تر بندیز لاندې کسانو او کمپنیو سره کاروبار ختم کړي. دې دا هم وویل چې دا لیست د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لاسلیک کړی دی او اوس په کانګرس کې دی. نوواټ وویل دوی اوسمهال کانګرس مهم امریکایي صنعتونه او اشخاص او خپل ملګري له دې لیسټه او ورسره له هغو لارښوونو خبروي چې د بندیزونو له سرغړونو څخه کاروباریان او د امریکا ملګري وژغوري. د بندیزونو دا قانون په اگست کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی و. دا قانون تیر کال پر امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو د اثر د تورونو له کبله روسي پوځي او استخباراتي ادارې او کسان په نښه کوي. مسکو په بیا بیا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تور رد کړی دی. او در دې مهال د مشال راډیو خبرونه اوس د کرنسۍ او آثارو بیې او د سبانی موسم له حاله مو رفت انجم خبروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو ریال په 3.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.25 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم دیر سینٹی گریڈ او کم نہ کم یو لسوی. پبنو کی زیاد نہ زیاد 2 او کم نہ کم نہ او پوکوٹے کی زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ او کم نہ کم سلور وی.
تس مشال ریڈیو تا وگی خبرونه مو د پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنٹ شوبه مو د رفت انجم ناوری دی. د دې روانه خبرونې زیر مهم موضوعات دادی. د پیښور د خامی اسمبلی په څلورمه حلقه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ګټلې ده. تفصیل به واوري. د پاکستان هغه تورونه چې په هند او افغانستان لګولي وو افغانستان رد کړی دي.
موږ هغه وخت هم حاضر وو چې دا اوس هم حاضر یو چې د درې ممکن چې واته نظار لاندې موږ خپلې ادعاوې د خپلې ادعاوې یو وخت نظار لاندې وړاندې کړي.
په افغانستان کې یو پاکستانی انجینیر تختول شوی دی.
کته یو مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے کمپنی سے بولو میں سے بات کریں.
او په سواد کې حکومتي چارواکو د صفایي مهم شروع کړي.
موږ ریکوست کوو کنده باندې او په خپل باندې 144 د په لګي چې حکومت یې هغه کار دی چې قانوني کاروایی کوي.
دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مو هم راوړي د مشال تر سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زمو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د تحریک انصاف ګوند امیدوار ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قومي اسمبلی د سلورې محل کې ضمني انتخاب ګټلې دی. انتخاباتي کمیشن تر رسیدلې نه رسمي نتیجې ښایي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نیشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکئ.
په پیښور کې د قومي اسمبلی څوکۍ ان ایس ایل باندې پرون شوې زمینی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ارباب امیر ایوب ګټلې ده. د دغه غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ارباب امیر ایوب 15,000 ووټونو سره په لومړي نمبر، د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان 23,000 ووټونو سره په دویم نمبر، او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نصر خان موسازی 23,090 ووټونو سره په دریم نمبر راغلی دی. او دغه شان د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه دغه ووټونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ګټلی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل ګوند په ګټه خپل ملګرو ته مبارکي ورکړې ده. او دا د خیبر پختونخوا اولس یو وار بیا په دوی او د دوی په پالیسو د باور علامه ګرځولې ده. پام دی چې د قومي اسمبلی د ان ایس ایل روم حلقې څوکۍ سمو د وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ګلزار خان د مرګ وروسته خالی شوی وو، چې پر الیکشن کمیشن پاکستان په 26 اکتوبر یعنی پرون ورځ د زمینی انتخاباتو اعلان کړی وو. د ګلزار خان زوی اسد ګلزار هم د پاکستان پیپلز ګوند نه په دغه څوکۍ امیدوار وو، خو ولې هغه په 3 نمبر راغلی دی. بلخو سرکاري نتیجه په باقاعده توګه لا نه ده اعلان شوی او تمه ده چې نن به اعلان کړي. په ان ایس ایل روم باندې دغه زمینی انتخابات پرون د سهار 8 بجو نه تر مازیګر 5 بجو پورې بغیر د سوقفې شروع وو، او په ټوله حلقه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د سرکاري شمیرې تر مخه تر 2000 پولیس او د پاکستان پوز اهلکاران په دغه ټولو 201 اویا پولینګ سټیشنو په ځای کړل شوي وو، او همدغه وجه وه چې څه قسمه بده پیښه پکې نه درامخته شوې. او هم د دغې غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د ووټرانو یا د ووټونو اچولو ټرن اوټ یا د ووټونو اچولو کسانو شمیره 65% وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. بلوچستان ته، په بلوچستان کې د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن دغه لته یوې غونډې ته وینا کړې ده. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د جمعیت العلماء اسلام امیر او د کشمیر کمیټي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې هندوستان او امریکا په ګډه سره په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي، چې موخه د چین پاکستان اقتصادي راداري ناکامه کول دي. نوموړي د خبره تیر ماښام د کوټ په ایوب سټیډیم کې و مفتي محمود کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مفتي محمود غربي تهذیب د ټول نړۍ په مخ بے ناکابه کړی وو. مولانا فضل الرحمن وای چې نن چې کوم سیاست په ملک روان دی او د مغربي اقدار سره نوی نوی ګوندونه جوړیږي، کوم چې په کلیو او کوڅو کې فاشي او اوریاندي ته وده ورکوي، خو جمعیت به د دې د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د جمعیت علما اسلام د مرکزي امیر په وینا چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مذهبي جماعتونو او دینی مدرسو لوی کردار ادا کړی دی، او په راتلونکو وختو کې به هم خپل کردار دغه ډول وساتي. خو د بده مرغه ځینې قوتونه لا اوس هم د دینی جماعت تو پزت لاسونه را پورته کړی دی. اگر ہمارے علماء کرام کا تعاون نہ ہوتا. د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وای چې زه دا منم چې د ترګری په ختمول کې فوج لوی کردار ادا کړی دی، خو که علماء کرام او دینی مدارس تعاون نه وکړي نو بیا د هوا څخه ترګری نصب ختمېدلی. په کار خدا او چې حکومت د دینی مدرسو دا کردار تسلیم کړی وای. د جمعیت امیر د بلوچستان و ولست په اشاره کولو سره وویل چې د صوبې خلکو همیش د مذهبي ګوندونو بیا په خاصه توګه د جمعیت علماء اسلام سره لوی مرسته او کومک کړی دی، کوم چې د ستاینې وړ دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د بلوچستان ولس د مذهبي جماعتو سره وژه په وژه نه یوازې درېږي، بلکې پاکستان به د اسلام ټینګه کلا جوړولو کې کومک وکړي. بلخوا ته نن سهار د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې د ګډون لپاره یوه قافله د شارګ څخه د پشم په لور روانه وه، چې ناڅاپه په لاره کې یوه چاودنه وسوه، او له امله د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر عبدالرزاق علیزی او د هغه ورور وژل شوي دي، او موټر په بشپړه توګه تباه شوی دی. په دې ترڅ کې د ارنایي ډپټي کمشنر عبدالسلام اڅکزي و ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې د پیښې د پلټنې امر یې ورکړی دی، او امکان دی چې ژر به یې له تر څرګند شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات د هیواد بې ثباته کولو هڅه کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال ریډیو ته وویل آصف ته د خپلو دعوو اسناد یو درېمګړي هیواد ته وسپاري. نور تفصیل احمد تکلا.
د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري لکه دا وشه تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او خپلې ادعاوې یو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشو چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېمګړي وړاندې ښکاره کړي. همدارز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي. پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. په خبرو کې د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان حساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نیول امر ورکړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیب کې د مقدمې ته دوام ورکړل شي. تفصیل محمد عمران راکړي.
د پنځمبه پورس شوی دی اوریدنه کې د نواز شریف لور مریم نواز سره د خپل خاوند کیپټن ریټایرډ صفدر په عدالت کې موجود و. پر دې مهال د نواز شریف وکیل خواجه حارث عدالت ته ویل چې په خوانی وزیر اعظم اسلام آباد تراتللو خو په جده کې ورته خبر ورکړی شو چې کورودانه یو وار بیا په لندن کې روغتون تړل شوی نو ځکه هغه لندن ته بیرته ځي. خواجه حارث عدالت ته باور ورکړ چې نواز شریف به په راتلونکو اوریدنه کې موجود وي. د اوریدنې وروسته نواز شریف لور مریم نواز خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان یو ګران وخت راغلی، چرته چې په جمهوریت خبره کول غداری او په انصاف خبر کول د عدالت سپکاوی ګڼل کیږي. مریم تور لګو چې لندن ته د نیب ډلت للی واخو به له ثبوتونو راغله او داسې ښکاری چې ثبوتونه د لټولو پر ځای د جوړولو هڅې روانې دي. نو موړی پر دې خبره زور ورکو چې جمهوریت که هر څنګه وي باید خپله موده پوره کړي. د ذکر ده چې په احتساب عدالت کې له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې روانې دي چې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د شتمنۍ نه ښودلو په تور نواز شریف نااهله وګرځول شو او د احتساب قومي ادارې ته سپریم کورټ امر کړی و چې د نواز شریف تر څنګ د هغه د زامنو حسن حسین لور مریم نواز زوم کپټن صفدر او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار پر ضد مقدمه پرانیزي. دا غي ورستو نواز شریف دوه واري او لور مریم نواز سلور زله احتساب عدالت ته وړاندې شوی. خو د نواز شریف زامن حسن حسین عدالت ته د نه حاضرېدو لوجه اشتهاري ګرځول شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورده شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې که هر څومره سفران وزارت فاټا سیکریټ او پولیټیکل انتظامی هدایات دي چې وزیرستان کې د بیا بحالې په کارونو کې لګیا ان جی اوز کې د مقامي خلکو ته ترجیح ورکړل شي خو اف ډی ایم ای د دې هیڅ نوټس نه اخلي. نور تفصیل عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی گلمن دی چې قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم اے نه یوازې مقامی ځوانان په مختلفو این جی اوز کې برتی څخه محرومه کړي، بلکې د دوی په وینا اوس مهال یولس این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونه په وزیرستان کې د بیا بحالۍ کارونه کړي، خو د ترقۍ کارونه یوازې تر کاغذونو محدود دي. د شمالی وزیرستان اوسیدون کې مامور دا وړوای دولت په وزیرستان کې په بیا بحالۍ کې لاګیا این جی اوز نه پوښتنه وکړي چې دا ترقۍ کروڑونو روپے څنګه او چرته خرچ شوی.
د سفران نه فاټا سیکریټریټ نه ډایریکټریټ پروجیکټس نه او ٹی ڈی پی سیکریټریټ نه بار بار دا لیٹر ہے کہ دلے مونگ دا اپیل ہم دے چھ دے دا مونگ تا دا مخی جی آیا پا گراؤنڈ باندے دا دے سا ایچیومنٹس تا دے کنیشتا ہے نن صاحب آپ پنال پاکستان کے یو ایل ایس انجیوز عوامو تا پتا ہم نشتا چھ دا انجیوز اڈو راغلی دی کاراغلی ہم دا دمرا پا ملین ڈالر رو پیسے چھ دے انجیوز تا رازی دا غا پیسے کمزی کی استعمالے گی سنگ استعمالے گی کا چرتے دا سے دے سارا سپروفی نو دا عوامی سارا دا شیئر کو
عبدالخلیل دا وڑوائی دوی کما دروازہ وٹا کبھی چې ایف ڈی ایم اے او دوی لخوا په بیا بحالۍ کې لګیا این جی اوز نه د پولیټیکل انتظامی او نه د سفران او فاټا سیکریټریټ په حکم عمل کړي.
فاټا سیکریټریټ ته د سفران منسٹر وزیا احکامات تی ہدایت تی چې تو سین لوکل بارتی کوي هیڅ قسم ته دی هغه احکامات فالو کوي نه. یا این جی اوز دی نن سب په وزیرستان سے آگے چار کو قومیت دے ڈیولپمنٹ اے پر ہس یا پر گراؤنڈ بند ون علی دلدا صرف دے کاغذینا پر محدود دی
پد اڑا مو چکلا د شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجن کامران افریدی نو پختل نو دو یو وایل چ پ بیا بیا د این جی اوز مشرانو میٹنگ زرا بللی خو ہی سغوگ نہ گراوی زکا چ ایف ڈی ایم اے دغه مشکل تا ہی سپام نکڑی او اس مو بیا د ٹولو این جی اوز مشرانو میٹنگ را بللے نو مونگواڑ چې د دولت په هدایاتو مقامی ځوانانو ته ترجیح ورکړل شي او د بیا بحالۍ کارونه په حقیقي ډول په میرټ سره وشي. خو د ده په وینا ایف ډی ایم اے ته که څومره هم دوی لیټرې یا درخواستونه کړي تر اوسه یې نه عملي کوي. په دې اړه مو چې کله د ایف ډی ایم اے اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی په دې موضوع باندې خبرو ته آماده نه وو او یوازې همدومره وویل چې دغه مشکل هوارولو هڅه کړي. په تېره یوه اونۍ کې د سفران وفاقي وزارت فاټا سیکریټریټ د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی او شمالي وزیرستان پولیټ پولیټیکل انتظامیه نه په بیا بیا ایف ڈی ایم اے ته هدایات ورکړل شوی خو تر اوسه هم ایف ڈی ایم اے په دغه باندې هیڅ رد عمل نه دی ښودلی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، پینزل ازرا دری سو شپیت او پینزل ازرا و سو پینز پنزوس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د یو تختول شوی پاکستانی انجینیر کورنیل افغان حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشی کولو هڅې وکړي. د دې کورنۍ غړو تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي انجینیر فیض احمد شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ننګرهار کې تختول شوی. نور تفصیل رابعه اکرم خان.
په ننګرهار کې د یو تختول شوی پاکستانی انجینیر کورنۍ د افغانستان حکومت نه درخواست کړې چې له تختونکو دې بازیاب کړی شي. د پاکستان یو پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره په تورخم جلال آباد روډ کارکوونکي 28 کلن انجینیر ملک فیض احمد څخه د پاسه دوه میاشتې وړاندې د کار ځای نه اوچت کړی شوی و. د نوموړي د پرېښول لپاره تختونکي له کمپنۍ د $1 میلیون رقم غوښتنه کوي. د پینډۍ اوسیدونکي د تختول شوي انجینیر وړوکي زوی ملک فرحان احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
خبر
بگاڑا ہے تمہارا، کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا پتا نہیں ہے، کمپنی سے بولو میں سے بات کریں۔
دا ملک فیض احمد دسوی پوینا چپلاری لڑے را مجبور ہے بیا نوکری شروع کرے وا اول چ دیو رور دا ٹریفک پہ حادثے کی دا مڑی نی لوجے دا غدا بچو پالنہ کولا مشال ریڈیو دے لڑکی دا پرائیویٹ کمپنی ایکو ویسٹ انٹرنیشنل سره دا رابطے بیا بیا کوشش وکړو خو پکې بریالی نشو۔ دی لڑکی په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وای
مونږ ته یو اریزا یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړې دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سرک باندې کار کوو د ایف ڈبلیو او سره هغه لا درکه شوی دی، نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره دا موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي۔
په دې اړه تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان اړوند ادارو سره رابطه کړې او هغه کمپنۍ سره هم رابطه کړې چې کمې سره ملک فیض احمد کار کولو۔
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي، خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو۔ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي۔
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او د سرشمیرنې په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوم چې رفعت انجم جوړ کړی۔
د پاکستان وفاقی کابینه په نوو حلقہ بندیانو بحث او مشورې لپاره په قومي سملې کې آئینی ترمیمی بل راوړو منظوري ورکړې ده۔ د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مطابق د پاکستان آرټیکل 155 تلان د نوې حلقہ بندیانې د سرشمیرنې حتمی راپور راتلو پس کیږي، خو د پاکستان شماریاتو اداره وایي چې سرشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشت مخکې نشي خپرې دي، بلخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 ټول ټاکنې به د راتلونکي کال جولای میاشت کې کیږي۔ د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه او پکې دا تجویز را مخته شو چې د نوې حلقہ بندیانو لپاره به په بل کې ترمیم کوي او د سرشمیرنې په عبوري راپور به حلقہ بندیان کوي۔ په دې اړه د پاکستان د شمایات محکمې میډیا ډایریکټر حبیب الله خټک مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه،
پروویژنل ریزلټ پبلش کیږي نه، دا خو اسه جنرال یوز د پاره ای، لیکن دا پبلش ریزلټ نه کنا، نو دا موږ دې ته ریکوست کړی دي چې تاسو دې د پاره امندمنټ وکړئ، دا امندمنټ اوس باقاعده دی نېشنل اسمبلی کې ټیبل کړی دی، اوس چې کله اپروو کیږي نو هغه نه پاس موږ دا ریزلټ پبلش کو او پبلش نه پاس موږ الیکشن کمیشن ته باو علیکم۔
په ملکی انتخاباتو لپاره حلقہ بندیانی د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي، هم په دې لړ کې د یاد کمیشن میډیا ډایریکټر هارون شنواری مشال لړیو ته ویل،
نو که دا الیکشن مطلب بوشي زړو ورک بندو باندې نو خامخا بیا خو سوال خو چتیږي کنه، او بیا څوک سپریم کورټ هم پلی شي په دې باندې ریټم کولی شي، دا الیکشن هم شاته کولی شي، دا ډېری نازکه مسله ده، ځکه چې موږ دومره زور ورکړی دی او دې خبرې تم بار بار توجه ورکړی ده ټولو ادارو د حکومت چې یاره تاسو زر په دې باندې فیصله وکړي۔
دا وخت د 1997 په سرشمیرنه حلقہ بندیانو تر لاندې د قومي اسمبلې 222 اویا چوکې دي چې پکې د اسلام آباد 2، پنجاب 128، سند 68، خیبر پختونخوا 15، فاټا 12 او د بلوچستان 14 چوکې دي۔ نوې حلقہ بندې څومره ضروری دي او آیا دې سره د قومي اسمبلې په نشستونو کې کمی یوې صوبې ته اضافي نشستونه او ګټې ترلاسه کېدی شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری زیاتوي،
پنجاب کې 2-3 سیټه کم
دي سره، د پنجاب صوبې په قومي اسمبلې کې 2-3 نشستونه کمی دي شي، خو سند او بلوچستان ته به ګټه رسي او هغه ته اضافي نشستونه ملاوي دي شي، خیبر پختونخوا ته نشستونه هله زیات دي شي که فاټا د هر سره مخ کې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شي، خو نور به داسې زیات فرق نه پریوزي،
فرق نه پړي۔
په ملکي اخرنه سرشمیرنه په قانون سوا اتنوی کې شوې وه چې د کوم رستو حلقہ بندیانې شوې وي، د سر رستو بچه اوس 19 کاله پس نوی حلقہ بندیانې کیږي۔ رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او پښتونخوا کې دولسمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل.
د تحریک انصاف نماینده ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې ضمني انتخاب ګټلی. د انتخاباتي کمیشن تر رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې د مقدمې ته دوام ورکړل شي، ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې له خپلې ناروغي ښځې سره دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد بیگم مشر رټو ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو لوی و درېمګړي هیواد سره دې شریک کړي. د دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې خواجه آصف تېره ورځ د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هندي استخباراتي اداره او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوب غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وای کابل د هغه پاکستانی انجینر د خوشی کولو هڅه کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهار تښتول شو. د انجینر فیض احمد د کورنۍ غړو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یو ویډیو استولې چې پکې پر برمته انجینر تشدد کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا شپېته کلن انجینر چا تښتولی. د کندهار سوداګرو د کسټم محصول زیاتولو په غبرګون پاکستان ته د تازه میوو برآمد بند کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونو مشر نصر الله ظهیر تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې له پاکستانی سفارت سره خبرې کړې دي. د کندهار د هوایی ډګر قومندان د $10 میلیون د قاچاق په تور نیول شوی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ سیکرټر غورځنګ افریدي ویګا مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه تحقیقات پیل کړي او ژر به نور معلومات رسنیو سره شریک کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته استول کېدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولي. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نوارټ ویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي خو نیټه یې ونه ښوده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته په امیر ساحل وړاندې کول. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي رابعه کرم خان وړاندې کوي.
د اردو ژبې جنگ رسپانه خپل دایره کلی کې را روانو ټول ټاکنو په اړه مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وچت کړی شوی اعتراضونه لري کولو لپاره نوې حلقه بندیانې عیني تقاضا ده. اداره وایي چې د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډې د سرشمیرنې د عبوري نتیجو په بنیاد د قومي اسمبلۍ لپاره د نوې حلقه بندیانو تجویز منظور کړي او د لړ کې به یو بل قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. اداره زیاتوي چې د سرشمیرنې حتمي نتیجه به راتلونکي اپریل میاشت کې راځي، خو په موجوده حالاتو کې چې په هر انتخاب د درغلې تور لګول کیږي نو نوې حلقه بندیانې ضروري شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې په ماضي کې اثر لرونکو خلکو د خپل مرزي حلقه بندیانې کړې دي چې له وجې د الیکشن په شفافیت اعتراضونه شوې دي. نو که نوې حلقه بندیانې وشي نو د درغلو سلسله به ډېر حد پورې بند شي. ادارې په وینا باید چې د قومي اسمبلۍ غړي نوې انتخابي حلقه بندیانو د بل په منظورولو کې د ځنډ نه کار وانخلي. الیکشن کمیشن دې هم د حلقه بندیانو په اړه په ترجیحي بنیادونو کار مکمل کړي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي که د حلقه بندیانو په اړه بل منظور شي نو اسمبلیانو په چوکو کې به 10% اضافه کیږي. خو اداره وایي چې په دې سنجیده معاملې ټول سیاسي ګوندونو سره مشورت پکار دی او خبرداوي چې حکومت او نورې اړونده ادارې د دې معاملې د حساسیت ادراک وکړي. اداره اخیری کلی کې چې کال 2013 د ټول ټاکنو کال دی، په لږه موده کې نوې حلقه بندیانې او نور کارونه کول ګران و ضروري وي، خو که دا کار په سم نیت وکړی شي او خنډونه لرې کړی شي نو دا معامله په ډېره ښه طریقه سرته رسېدی شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وړوکوالي د ودونو مخنیوي لپاره که سګام اوچتېږي نو هغه دوه قدمه شاته لاړ شي. اداره وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل تیر کال د جینې د واده لپاره عمر د 18 کاله کولو مخالفت کړی و. ادارې په وینا چې دا یوازې د خودمختارۍ مسله نه ده، بلکې د ماشومانو د خیر ښېګڼې هم مسله ده او د دې نه علاوه د کورني تشدد یره هم ډېره وي. اداره وایي چې له بده مرغه د سینټ یوې کمیټې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي بل مخالفت کړی و، خو د عام ولس احتجاج پس روانه اونۍ د سینټ د داخله چارو کمیټې د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي بل منظور کړو. اداره زیاتوي چې د سینټ داخله چارو قائمه کمیټه ویلی چې د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی لوړاندې نه د واده لپاره عمر د 13 کالو کول یو قرارداد منظور کړي. خدا به یو سنگړی کې سوچ پاکستان ټول اسلامي نړۍ سره اتفاق نه لري. ادارې مخکلي کې چې یو جنۍ کې د 14 کالو عمر کې جایداد نشي اخیستی او ووټ نشي اچولی نو هغه دې د واده لپاره هم بالغ نه ګڼل کیږي. ادارې وایي باید چې ریاست دا یقیني کړي چې جنۍ ته تعلیم، صحت او محفوظ ماحول ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان او امریکا څخه خبریدونکو ډان او واشنگټن پوسټ ورسپاڼو د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي. ورسپاڼې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سیمې ته وروستي سفر ښودلی چې د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم د ترنګلتیا په حالت کې دي. ګولیاز د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
ډان ورسپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لنډ سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلو اړیکو په اړه خبرې رابرسېره کړې دي. ډان ورسپاڼه په اداریه کې لیکلي چې د ریکس ټیلرسن په سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه سخت پیغام تکرار کړ چې پاکستان دی باید د وسله والو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. ورسپاڼه لیکي له کابل او نوې ډیلی نه پاکستان ته لیکچر ورکولو سره پاکستان سره د امریکا اړیکې ښې کېدې نشي. ډان ورسپاڼه لیکي چې پاکستان کې دننه امن تر هغې پورې نشي راتللی تر څو چې په افغان خاوره د پاکستان زد عناصرو خلاف کاروائی ونیشی. ڈان ورسپاڼه لیکي وس وخت را رسیدلی چې د پاکستان ریاست هم د ترهګرۍ سغدریزۍ او ورپکې توپ د لمنځه وړلو لپاره په سنجیدګۍ سره غور وکړي او د ټولو ډلو خلاف یو شان کاروائی وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر په لومړي ځل د هند سفر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ اداره له هند سره نږدې اړیکې غواړي. هند د نړۍ تر ټولو لوی جمهوري هیواد دی او له امریکا نه ډېرې وسلې هم اخلي. واشنگټن پوسټ لیکي په هند کې د ریکس ټیلرسن تود هرکلی وشو. نوموړي د سفر پر مهال د موهنداس ګاندی یادګار ته هم ورغلی وو. دا د پاکستان ته د سفر برعکس چې یو ورځ مخکې یې کړی وو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام په هیڅ راتلونکي حالت کې بعد ولسمشر بشار الاسد ځای نه وي. ریکس ټیلرسن تیره ورځ په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره ولیدل او وی ویل د اسد د کورنۍ واکمنۍ په ختمېدو ده. نور تفصیل احمد تکلنا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د اسد د کورنۍ واکمنۍ په ختمېدو ده. ټیلرسن پرون په جنیف کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره له کتنې وروسته وویل متحد ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې په حکومت کې باید د بشار اسد لپاره ځای نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د راتلونکي په اړه ناڅاپي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د جګړې په ډګر کې یو لړ بریاوې تر سترګو کیږي. د میستورا وویل له دې سره د سوریې لپاره د حقیقت شیبه را رسېدلې ده. د میستورا له ټیلرسن سره تر کتنې وروسته په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په جنیف کې د خبرو د بل پړاو پلان اعلان کړ. دا د تیر کال پایله د سوریې د سولې د خبرو اتمه غونډه ده، خو تیرو خبرو ډیره لږه بریا ځکه درلوده چې اکثرا به د اسد د راتلونکي په اړه اختلاف را برسېره کېده. د سوریې د سولې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جلا خبرې هم روانې دي چې روسیا، ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي. په دې خبرو کې چې اووم پړاو یې د اکتوبر په 1 او 1 په پام کې دی، د اوربند او همدارس د جګړې پر نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. ټیلرسن وویل چې له واکه د اسد لری کېدل باید د جنیف د پروسې له لارې تنظیم شي، خو د زیاته کړه چې دا کار د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په 6 جګړه کې تر اوسه له 3,00,000 زیات انسانان وژل شوي، له 6 میلیون زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځایه شوي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د سولې راوستو په موخه د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کولو هڅې کوي. رولان کوبیا تیر مازیګر په کابل کې خبري غونډې ته وویل په دې ترڅ کې بالا یو شمیر هیوادونو او پاکستان سره خبرې کوي. د نړیوالو چارو پوهان وایي د بیلابیلو هیوادونو ګټې او له یو بل سره اختلافات د سیمه ییزې سلامتۍ ته خنډ جوړوي. یوسف خان د دران له کابل.
د یو نوې ستراتیژۍ لمخې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی هڅه کوي د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
زبا پسیما کې لټولو همکارانو د افغانستان لګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونه چې لري پراته دی او هغه هیوادونه چې کولای شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره خپل ځینو پالیسیو بیا کتنه کولای شي مشوره وکړم. دغه شان د افغانستان په اړه به هغه سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. کوبیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکاره خبري وکړي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. اروپایي ټولنې د روسیې کې رونالد کوبیا د دغه ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپایي ټولنې د سفیر او د دغه ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلې دي. د اروپایي ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوی سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنایي او پراختیايي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د دغه سیمه ایز اجماع وړاندې ستر خنډ دی. د دې کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي وویل د اجماع له رامنځته کېدو مخکې باید د سیمې هیوادونه په تیره هغه چې د تروریزم ملاتړ کوي په ټوله معنا وپیژندل شي. دا چې دوی په خپلو کې تر اخرین حده پورې د ګټو تضاد لري ښایي هڅې وشي، خو مهمه مسله دا ده چې دا سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. باید یو وار دغه هیوادونه مطالعه شي. د تروریزم په برخه کې د سیمې د دغو هیوادونو دریځونه مختلف دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز اجماع را بلل اړین کار دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ییزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ژمنې سره سم مشال ریډیو تاسو سره هر وخت دا ژمنه کړې ده چې په سیمه کې او په نړۍ کې څه حالات مخې ته راځي هم په هغه وخت به تاسو ته مونږ د هغې معلومات درکو. د اسلام آباد نه داسې خبر دی چې دغلته په یو خبریال باندې برید شوی دی. زمونږ همکار عرفت انجم د نور تفصیل سره د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. عرفت، ستړی مشي او که دا راته ووایي چې دغه برید په چا شوی دی او په کومه ساحه کې شوی؟
ډېر مننه بابا صاحب. دا د نیوز چې کوم ورځپاڼه ده د هغې سینیئر صحافي دی، خبریال دی، احمد نورانی، ده باندې څو ساعت وړاندې دا حمله شوې ده. دی د راولپنډی نه اسلام آباد ته را روان وو او د ادارې د چارواکو تر مخه چې د زیرو پوینټ سره نږدې نامعلومه کسانو چې دی د ګاډۍ ودرولو او دی ووهلو. ادارې د نور خبریالانو په وینا چې دا وخت احمد نورانی ته په سر باندې زیات زخمونه راغلي دي او هغه ډېر په زیاته سر وهلی شوی دی. نو هغه دا وخت اسلام آباد په پولی کلینک هسپتال کې داخل کړی شوی دی او هغه دا وخت بې هوش پروت دی.
دا راته وایي رفت چې د دې ادارې چې د کوم مشران دي چې کوم ادارې سره کار کوي، نو هغوی دا برید آیا د د کار سره تړلې ګڼي که د کوم ذاتي خبره ګڼي؟ هغوی څه وایي؟
بابر صاحب، اصل کې دا واقعا لږ سات وړاندې راغلی ده. نو د دې په اړه باندې داسې خاص معلومات نه دي رامخته شوي، خو هم د دې ادارې د یو سینیئر صحافي په وینا چې شپږ کسانو چې چا په ده باندې حمله کړې ده او په سر باندې د ډېر زیات زخمونه راغلي دي. نو فلحال دا هومره معلومات دي چې دې باندې حمله شوې ده او دا وخت په هسپتال کې موجود دی. خو د دې په اړه چې آیا د دې چا سره دښمني وه یا دې ته مخکې نه دړکې ملاو شوې وي، د دې په اړه نه خو د ادارې له خوا څه راغلي دي او نه د دوی د کورنۍ له طرفه داسې څه خبرې مخې ته
راغلي. پولیس په دې اړه څه وایي؟ یا چا کوم ذمواري قبوله کړې ده یا پولیس څه ویلي دي؟
بابا صاحب، ذمواري چا هم نه قبول کړي، خو پولیس لګیا د تحقیقات کوي او د وزیر مملکت د داخلي چې کوم وزیر مملکت ته تلال چودري هغه د بیان جاری شوی دی. پولیس ته ویلي دي چې د دې حملې په فوري توګه تحقیقات وکړي شي او د سیف سیټي کیمرو چې کوم ریکارډینګ دی هغه محفوظ کړي شوی.
ډېر ډېر مننه. آباد اوسه، خوشاله اوسه یو جهان. مننه اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د ژمنې سره سم مشال ریډیو هر لمحه هر غړی په سیمه کې او نړۍ کې راپورته کیدونکو حالات تاسو ته وړاندې کوي. هم دغه لړکی تاسو ته د مونږ همکار رفت انجم په اسلام آباد کې په یو خبریال د شوي برید حال درکولو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو خوست ته تیر ورځ په خوست کې د خانی خوړ په سر د پلو جوړولو چارې پیل شوې چې د ولایت مرکز بلا صبرو تریزیو باغ او زازی میدان ولسوالو سره ونخلوي. پر دې پلو د افغان حکومت 13 میلیون افغانۍ لګښت راځي. تفصیل نجیب الله خین.
خوست والی حکم خان حبیبی د خانی خوړ د پل د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو پر مهال د یاد پل په مسیر کې د پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او د دې پل جوړېدل یوه دایمي غوښتنه وه. خوست والی زیاتوي په دې پل د زازی میدان تریزی او باک او صبریو د ولسوالیو اوسیدونکي تګ او راتک کوي.
دغه پروژه د 13.2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې چې د افغانستان حکومت بودی جوړ کړي د یو کال په موده کې به دغه پل په اساسي ډول باندې جوړیږي. دغه پل 40 متره اوږدوالی لري، 8 متره عرض لري او د پل نه علاوه به 150 متره استنادي دیوالونه د پل په یو خوا او بل خوا کې وجود ولري.
خوست والی زیاتوي چې د خانی خوړ د پل د کار په تعقیب د ترزی والی شیر ولسوالۍ د هارون خیلو د لکنو د بدی خیلو او د مرکز د مودی خیلو په پلونو هم کارونه پیل شي. بلخوا د خانی خوړ په مسیر کې د پرتو سیمو اوسیدونکو پریاد پل د کار د پیل کبل خوخی سرګندوي. د خوست ولایتي شورا مرستیال جرمی زاده چې د همدې سیمه اوسیدونکو دی د یاد پل د ارتیا په بابوایي
د کلونو کلونو راهیسې د دې سمت ولسوالیو او خلکو ولسونو ډیر ستونزو سره مخامخ وو او دا ارزو چې دا پل جوړ شي. نو په دې پل کې تقریبا د دې پل یاري روزمره په زرګونو موټرو رابطه کول. کله به چې باران راغلو باران وشو سیلابونه به راغلل خلک به ډیر ستونزو سره مخامخ وو.
د تریزی او اولی شیرو د سیمې یو قومي مخور جان خان د حکومتي چارواکو غوښتل چې د پل د کار له کیفیت څخه جدي څارنې او کتنې وکړي.
لوی پکتیا موټر خلک هم په دې لار باندې رابطه مت کوي. د دې په خاطر یو پیشنهاد کوم چې یو داسې باصلاحیت هیئت باید د دې نه څارنه وکړي، بررسي وکړي چې په اساسي ډول چې کومه دغه کورونه سارته ورسیږي.
د یادونه ورده خواوشه درې اونۍ وړاندې هم د خوست د مرکز اړوند مردخیل پل ودانیزي چارې چې یو 50 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري پیل شوي. د یاد پل په مراسمو کې د خوست چارواکو د څلورو نویو پلونو د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې د خانی خوړ د پل پر جوړولو کار عملا پیل شو.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وزمانا اخرستی مانا
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر تویری میوجی پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاس مشال لډیو ته وګي. اوبدونکو یوې نړیوالې کمپنۍ د ټولو هیوادونو د پاسپورت نوملړ خپور کړی دی چې پکې راغلي د نړۍ تر ټولو پیاوړی پاسپورت د سنگاپور دی، ځکه چې د دې لرونکي 161 هیوادونو ته بې له ویزې تللی یا پر هوایي ډګر ویزه ترلاسه کولی شي. په دې نوملړ کې په آخري ځای کې د افغانستان او پاکستان پاسپورټونه راځي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
یوې نړیوالې مشاورتي کمپنۍ آرټ اینڈ کیپیټل د دنیا د ټولو ملکونو د پاسپورټونو درجه بندي خپره کړې. دغه کمپنۍ یو فهرست جوړ کړی چې هغه هیوادونه پکې په سر کې راوستل شوي چې پاسپورټونه یې زیات قوي دي. د زیاتو قوي پاسپورټونو معنی دا ده چې په لرلو سره زیات شمېر ملکونو ته بغیر له ویزې تګ کېدی شي او یا مختلفو ملکونو ته په رسېدو سره ویزا ملاویږي. په دغه فهرست کې سنگاپور په سر کې دی چې د دغه هیواد په پاسپورټ 159 ملکونو ته تک بې له ویزې کیږي. په دویم نمبر جرمنی دی، یعنی جرمن پاسپورٹ باندې یو تن د یو سل اته پنځوس هیوادونو سفر بغیر لویزې کولی شي. په دریم نمبر سویډن او جنوبی کوریا دی چې په پاسپورټونو یو سل اووه پنځوس هیوادونو ته تګ لپاره ویزا لګول ضروري نه دي. په څلورم نمبر ډنمارک، فنلینڈ، اٹلی، فرانس، اسپین، ناروې، جاپان او برتانیا دی. د دغو هیوادونو په پاسپورټ یو سل شپږ پنځوس ملکونو ته تګ لپاره ویزا نه پکار. په پنځم نمبر لکزمبرګ، سویټزرلینڈ، نیدرلینڈ، بلجیم، آسٹریا او پرتګال دی او بے لویزې تګ هیوادونو شمیر یې یو سل او پنځه پنځوس دی. په شپږم نمبر ملیشیا، آیرلینڈ، کینیډا او امریکا دی. په دغو پاسپورټونو یو سل څلور پنځوسو هیوادونو ته سفر ویزا نه غواړي. په اووم نمبر یونان، آسٹریلیا او نیوزیلینډ دی. د دغو هیوادونو پاسپورټ په لرلو سره د یو سل درې پنځوس ملکونو سفر لپاره د ویزې درخواست نه وي پکار. په اتم نمبر مالټا، چیک جمهوریت او آیسلینډ دی. په نهم نمبر هنګری او په لسم نمبر سلووینیا، سلوواکیا، پولینڈ، لیتوینیا او لاتویا دی. د هیوادونو په فهرست کې په ټولو کې په اخیری نمبر افغانستان دی. پاکستان او عراق بیا تر هغې یوه درجه ښه دي که څه هم په اخیره کې راځي. په خپور شوي فهرست کې په اول سر کې زیات هیوادونه یورپي ملکونه دي. د آرټ اینډ کیپیټل مشر فلیپ می وای سنگاپور اولنی ایشیایي هیواد دی چې تر ټولو قوي پاسپورټ لري. د نوموړي په خبره دا څرګندوي چې سنگاپور له هیوادونو سره ښه سفارتي تعلقات او یو مؤثره خارجه پالیسي لري.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوزې چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځو د قبایلي سیمو د ماشومانو حقونو طرف ته. د یونیسف او د فاټا سیکټر د ماشومانو د خیر ښېګڼې څانګې په شریکه پیښور کې یو مطالعاتي راپور خپور کړی چې پکې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته راپېښې ستونزې پکې په ګوته کړی شوې دي. تفصیل شبیر احمد جان.
د یونیسف او د فاټا سیکټر دغه مطالعاتي رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې هم ماشومانو ته د کمومرې ودونو، په ماشومانو د مزدوري کولو، سکولونو ته نه بوتل، په سکولونو کې په دوی تشدد کول، د جنگ له وجې د دوی په مزغو باندې بد اغیز غورځېدل، جنسي تیری کول او دغه رنګ نور حقونه نه ورکول ستونزې شامل دي. د دغه رپورت په حقله په فاټا سیکټر کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د محکمې مشر عبدالغفور شاه مشال لیډو ته وایي
چې فاټا کې خپل لیجسلیټیو سیستم نشته چې د لیجسلیشن وکړي. نو دا یو پالیسی ګایډ لاین ده چې بده باندې مخکې کار کیږي او چې د دې ته یو لیګل پروټیکشن ورکړي شي چې بیا آئنده دې پاره چې د فاټا چې کم بچی دي چې آ اټ پار راشي پاکستان د نور ملک چې کوم قوانین دي لا کوم د تحفظ پر قوانین جوړ شوی دي.
هم دغه محکمې اسسټنټ ډایرکټر عبید الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ ته هیڅ پاملرنه نشته دی، او چې څومره هم سرکاري ادارې دي نو هغوی هم د دینه خبر نه دي.
فاټا کې حالات خراب دي، لکه حالات خراب دي، لکه خلکو ته پته نشي چې ماته د ماشوم تحفظ لپاره څه کول پکار دي. لکه ایجوکیشن کې تاسو ګورئ نو آی خو ټیک د سبق خي او آی ته پته نه لګي چې د ماشوم تحفظ لپاره یا د دې چې کوم سر رائټس دي، یا دا شن په هیلت کې تاسو ګورئ په هیلت کې خو چې کوم دي ابتدا پته نشته دي چې موږ ماشومان ته څنګه چې کوم دي خپل پروتوکول جوړ کوو بس ایله علاج کوي. خو دا ری ماشوم ته چې کوم دي لکه سپیسیفک توجه پکار ده. په دې سټډي کې خو که تاسو ګورئ د نفسیاتي دباو هم یو دی. فاټا یو جنگ په حالت کې روانه ده، دینه چې کوم دي لوی واړه دا ټول چې کوم دي لکه د ذهني دغه شکار دي، هغه توجه هم دلته نشته.
د دغه رپورت تر مخه قبایلي سیمو ته یو سل او پنځوس بیلابیل قانونونه غځول شوي دي. خو د فاټا سیکټر د خیر ښېګړې د محکمې د چارواکو په وینا د ماشومانو یا د زنانو د تحفظ یا ښېګړې لپاره پکې یو قانون هم تر دې دمه نه دی غځول شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. په کورمه قبایلي سیمه کې شاوخوا شپېته سرکاري او شخصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ تقریبا مقابلې شوې دي. د دې مقابلو تابعه پولیټیکل انتظامیه او ملیشیا ځواک کړې وه. تفصیل تاریخ ورغزاینا
د تعلیم محکمې یو مشر ګلاب حسین وای په مقابلو کې د براکوزی امنځنی کورمه ول سکولونه داسې ول چې ماشومان اول دویم او دریم پوزیشن پر اخستو پینامونو نزول شول
دی انګریزه مضمون د کورم پبلک های سکول پر چنار یو د خپل روغ بچایو ته تیمور شان نه دلو امر وګټلو د اردو مضمون فرست پوزیشن ولا څه دی هغه د علامہ اقبال پبلک سکول پر چنار ولا بچایو امر وګټل
بلخوا د کورم پولیټیکل ایجنډ د تعلیم مشیر پروفیسر جمیل کاظمی وای د تقریری مقابلو مقصد د سیمې د زده کوونکو صلاحیتونه په ډاګه کول وو پروفیسر جمیل کاظمی زیاتوی د غشان غونډې ډیر ضروری دي ځکه چې دا په زده کوونکو کې د مقابلې او برداشت صلاحیتونه پیدا کوي او بلدا چې هلتا د زده کوونکو ترمنځ لټولنیزې اړیکې هم سره زیاتېږي
سوسائٹی
کی سوشل پروجیکٹ ایکٹیویٹی جاتا شی آنا جانا وشی دا پاڑا چنار اسیدون کے سے شبان علی چزوی پا دغا مقابلو کے اول پوزیشن اخستے دی وای حل تا دا ذہانت کمی نشتا خود تعلیم پلڑ کے دا سہولتونو کمی دی چلا پارے دا نور کار ضرورت تے شبان علی وای دا سے مثبت پروگرامونا دا سیمی امن و ترکے پلڑ کے یو خر رول بولے شی پا کار دی چی دغا سلسلہ دی برکارا رو ساتل شی
دا سے مقابلے خو ډیر ضروری دی وقتن پا وقتن ضروری دی کال کے خود وام ضروری دی سپورٹس مقابلہ مثلا حکے فوٹبال والی بال بسکٹ بال سکول سطح بانے مقابلہ وشی کالج لیول بانے وشی اور دس طرح محبت زیاد سی مینا زیاد سی اور بل گورنمنٹ سرا کدی سے شکل باندھی ہوئی نہ تعلیم عام خالق خوشی ترقی دور کی وکی
دو ہزار عوام کال کے فرقائی زانہ خاتے تر شروع کے دور استا دا اول زل دے جدو کور میں پولیٹیکل انتظام اور ملشی زواگ دسمی پکا چا دس دکون کو ترمیز تقریری مقابلے اکڑے تاریخ رکزے مشال ریڈیو پی خبر
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګی د سوات انتظامی په ټوله سیمه کې د صفایي یو میاشتنی کمپاین پیل کړی انتظامی مشرانو تیر ورځ د منګوري د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته وویل په دې کمپاین کې دوی ټوله لارې سړکونه او کوڅې پاکوي دوی له ولسه غوښتنه وکړه چې ورسره دې همکاري وکړي او هر ځای دې ګند نه اچوي نیاز احمد خان د نور تفصیل سره
د سوات ضلع مشر ڈی سی امیر پاک پریس کلب کی خبر اعلان تو ویل چې دوی ټول سوات کې د لارو کوڅو سړکونو او محلو یو میاشتنی د صفایي مهم باقاعده شروع کړي چې پکې به خارونو او کلیوالو سیمو کې صفایي کولای شي د دې کې بعد د ضلع او تحصیلو ناظمان هم دوی سره مرسته کوي
ویلج کونسلز کې مونږ د اوډی ګرام نه سٹارټلو الته هم لکه مونږ به د چکم اربن ایریا دا هغه به ڈبلیو ایس ایس سی او ٹی ایم اے لوک آفٹر کوي او چکم رورل ایریا دا ویلج کونسلز هغه بو کا ای ڈی لوکل گورنمنٹ او چکم دا غزی والا ناظمین دی
پدغه مقاده سواد تحصیل میونسپل کمیټه ناظم اکرام خان ویل چې ټول سواد او خصوصا منګور کې د صفای ډیر بد حال دی او دینه لوی ناروغي ولاړیږي اوس د صفای زمواریانې نوی ادارې واسطه حواله شوې دي دوی به سره مرستي کوي
د منګور خار د صفای او د بو نظام چې دینه غزما په خیر سره ډیر خراب دی پوزیشن ته روان دی او نزب د خپل طرف نه به چې تحصیل ناظم زبا د ډبلیو سی سی چیئرمین او د ممبران ته درخواست وکم چې لا خپل خبره د خپل کار چې دی د کوم مقصد د فرج دوه غلی دي دوه باغی د دلچسپی ولې او د خپل کار په ایمانداري په اخلاص سره روان کی
خبرې غونډه کې ناس د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او ترقیاتی کارونو مشر په ځلا کې ویل چې عام ولس باندې هم بندیزونه لګول په کار دي چې بے ځای خپل ګندونه نه غورځوي.
موږ ریکوست کوو او خصوصا ډی سی اب ناستې چې په کنده باندې او په خوړ باندې 144 دفعه لګي چې څوک مو چې هغه په کار دی چې قانوني کاروایی کوي د زموږ سره د پښته.
د خبرې غونډې وروسته ډی سی سوات ضلعي ناظم او د صوبای اسمبلۍ غړي د نورو اهلکارو سره د صفای پاړه تر سوات پریس کلب نه نشاط چوک پورې واک وکړو او د صفای پاړې عام ولس کې کتابچې وویشلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ